السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دی. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د بشري حقونو د څار سازمان د بشري حقونو د ښځو د چارو مرستیاله دربار د ناروې د کډوالو د شورا د مشریان ایګلن وروستیو څرګندونو ته په اشاره چې ویلي دي د طالبانو چارواکو چې د ورسره په وروستي سفر کې په کندهار او کابل کې لیدلي ډاډې ورکړې چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېر ژر نهایي شي وایي د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. هیدر بارنن دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي دا هیله منه ده چې طالبان دا کار وکړي، خو زیاتوي په تیرو څه باندې یو نیم کلونو کې دوی ژمنې کړي چې نجونې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي، خو په دې برخه کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي، بلکې لا پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. هیدر بار وایي طالبانو د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ خپلې لومړۍ واکمنۍ په موده کې هم ورته ژمنې کړې وې چې عملي نه شوې. د دې په خبره د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. د 2021 کال له دوبي راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو او نجونې او ښځې هم له پوهنتوني زده کړو منع کړې دي. په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت شارز دافر فضل محمد حقانی وایي د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړي الله ګل مجاهد ته مشوره ورکړې چې بیرته افغانستان ته ستون شي. حقانی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مجاهد څو ځلې په تهران کې سفارت ته ورغلی و.
کله سفارت امارت اسلامي ته د ایران سفارت وسپارل شو، نو دغه وروسته الاګول مجاهد د سفارت سره په تماس کې دي. نو دغه وس اخیره نه ملاقات شو، د دې لپاره راغلی و چې مشوره غوښتله. مشوره په دې باره کې غوښتله چې زه افغانستان ته ولاړ سم که نه سم ولاړ. نو موږ بیا دا ورته وویل چې افغانستان ستاسو تک ام ستاسو دپاره هم د افغانستان د ملت دپاره په خیر دي، وایي تاسو ولاړ سئ خپل وطن ته، خپل وطن کې ژوند او زندگی وکړئ.
پر افغانستان طالبانو د بیا واکمنېدو څو میاشتو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې و چې پکې لیدل کېدل طالبان مجاهد وحید ډبوي او د هغه سپکاوی کوي. ښاغلی مجاهد چې په ولسي جرګې د کابل استازی و، دغه ویډیو له خپرېدو وروسته له افغانستان ووت. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په 19 ولایتونو کې د ورخ چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، بغلان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د ورخ چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کیږي. د خبرپاڼې له مخې د ورخ کچه په بیلابیلو نقطو کې له 100 ملي متر تر 100 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د ملکي هوایي چلن اداره داسې مهال د سختو ورښتونو خبرداري ورکوي چې تیرونی د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وویل په درې ورځو کې د سیلابونو له امله 14 تنه مړه شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې روسیې نن په پلازمینه کیف بالاستیک توغندي توغولې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا خبره د هوایي ځواکونو ویاند یوري اهنا د اوکراین ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. نوموړي ویلي داسې ښکاري چې له S-300 او S-400 توغندیو سیستم څخه همکار اخیستل شوی دی. سملاسي د دغو بریدونو د مرګ ژوبلې او زیان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو کیف کې د خطر زنګ وهل شوی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو جو بایدن او ولادمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمیر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په وروستیو انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړیوالو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه د صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. دغه راز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون هم ښاغلي اردوغان ته مبارکي ورکړې او د ترکیې او افغانستان د خلکو د اړیکو په لا ښه والي ټینګار کړی دی. د ترکیې د انتخاباتو ادارې د ولسمشرۍ د دومزلي انتخاباتو د څه باندې 99% رایو له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د دې بنسټ مشر احمد ینر پرون ماښام د 99.43% رایو له شمېرل کېدو وروسته وویل چې اردوغان 53.41% رایې ګټلي او د هغه سیال کمال کلیچدار اوغلو 46.59% رایې خپلې کړې دي. اردوغان پرون په استانبول کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په وینا کې په انتخاباتو کې د ګډون له کبله د ترکیې د خلکو مننه وکړه. کلیچدار اوغلو دغه دوهم ځلي انتخابات په وروستیو کلونو کې تر ټولو غیر عادلانه انتخابات بللې دي. خبرونه مولا ازادي راډيو واوریدل کوم غوښتي وي دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډيو په ویبپاڼه کې شته پته مو د ازادي راډيو ټکی اورګ یا ازادي راډيو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم پر افغانستان کې په لندو منځنیو څپو سربیره د غراز هم د شپې د ازادي راډيو د فیسبوک پاڼې لارې هم په ژوندۍ بڼه لیدلې او کتلې شي او وړاندې په خبرونه کې د ترکیه د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب اردوغان ته د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا لخوا د مبارکۍ خپاره کړي پیغام ته یو شمېر افغانانو غبرګونونه ښودلي دي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سوله ییزه توګه ټاکي دوی هم چې ستایي باید ډېر ژر همدغه یو عمل ته چې دی غاړه کېږدي.
د اردوغان له بیا بریا سره د طالبانو له حکومت سره اړیکې د حقوقي چارو له یوه کارپو سره څیړو. دغه راز به د راپورونو په سلسله کې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه د یوه استرالیي انسټیټیوټ د وروستیو موندنو په باب واوري. د سپورت له ډګره له وروستیو پرمختګونو مو هم خبرو او دغه راز تاسو پیغامونه هم درته خبرو.
آزادی رادیو
خبری ټولګه خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د ترکیه د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا د مبارکۍ خپاره کړي پیغام غبرګونونه راپارولی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه د ملا محمد حسن آخوند له قوله په یو پیغام کې ولسمشر اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړې او په هغې هېواد کې د ثبات د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملا حسن آخوند چارې په اوس وخت کې د هغې کفیل مولوي عبدالکبیر سرته رسوي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال حسیب الله تلاش تعقیب کړې ده. تلاش صاحب، په دې اړه وروستي غبرګونونه څه دي؟ بله تلاش صاحب، ستاسو غږ زنه اورم، مهرباني که تاسو زما غږ اورئ. د ازادي راډیو له خبريال حسيب الله تلاش سره مو تخنیکي همکاران هڅه کوي چې اړیکه ټینګه کړي، خو تر هغه چې دغه اړیکه ټینګیږي په همدې موضوع کې بیا هم تمکیږو. لکه څنګه چې مو وویل، د ترکیه د ولسمشرۍ په د تېرې ورځې په انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر اردوغان بیا بریا خپله کړه او د یوې 15 کلنې دورې لپاره به د ولسمشر په توګه دنده مخته وړي. د اردوغان په دغه بریا سره په ترکیه کې د هغه واکمني درېیمې لسیزې ته داخلیږي. اردوغان چې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې وه په 2014 کال د ترکیې د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه غوره شو. وروسته د اساسي قانون کې تغییرات راغلل چې نوموړی په 2018 کال انتخاباتو ته بیا ودرېده او دغه انتخابات چې د خلکو په مستقیمو رایو سره ولسمشر ټاکل کېده، اردوغان دغه انتخابات وګټل او تر نن پورې د ولسمشر په توګه دنده مخته وړي. له حسیب الله تلاش سره مو اړیکه ټینګه شوې ده. تلاش صاحب، مهرباني په دې اړه وروسته جزئیات څه دي؟ ګومانم چې له حسیب الله تلاش سره زموږ اړیکه بیا هم نه ده ټینګه شوې، خو دا موضوع به د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو نصر الله ستانیزدي سره وڅېړو چې همدا شېبه د ټلیفون له لارې را سره وصل دی. ستانیزدي صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته درنو اورېدونکو ته، مهرباني.
استانیزه صاحب، که هم لخپل خبریال سره مو اړیکه ټینګه نشو، په دې ارتباط د طالبانو د رئیس الوزرا ملا حسن آخوند د مبارکۍ پیغام په وړاندې یو شمېر د سیاسي چارو شنونکو عکس العمل نه څرګند کړی دی او ویلي دي چې کچېرې ملا حسن آخوند اردوغان ته د بریا مبارکي ورکوي چې د انتخاباتو په نتیجه کې د ولسمشر په توګه بیا غوره شوی. نو په خپله طالبانو ته هم پکار ده چې هم دغه سیستم خپل کړي، ځکه چې د دوی په وینا کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي تر اوسه پورې دوی اساسي قانون نه لري او دغه راز په کور دننه هم مشروعیت تر حده تر یوه حده تر پوښتنې لاندې دی. تاسو څه پکې وایئ؟
اصولا طالبانو لدغه فرصتونه استفاده کوي، او لکه چې اردوغان ته مبارکي پیغام ورکړی، اس خبرداره چې طالبان په هیڅ وجه د دوی تفکر د دوی ایدیولوژي دانشي منلی چې یو نظام لکه د ترکیې په شکل باندې په افغانستان کې په ډېر رات نږدې وختو کې ومني. د ترکیې ډیموکراسي تقریبا یوه پېړۍ عمر لري او اساسي قانون یې البته د تعدیلاتو سره سره حداقل یو قرن عمر لري. نو دا طالبانو ته ساده خبر نه ده چې د هغوی په پل ګام کې دي.
که راشه ده خپل د اردوغان بریا ته خپل د اردوغان دی او اسلام پال گوند مشر هم دی، د دې بیا ټاکنه به د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو د سیمې د یو شمیر هیوادونو په ګډون له ترکیې سره یې هم تر اوسه پورې ښې اړیکې پاللې دي. څه فکر کوئ چې آیا د هغه له بیا ټاکل کېدو سره به دغه اړیکې لا هم پراخ شي؟
دقیقا طالبان تا ترکیه و اردوغان چو دلائل و دلچسپ دیه و تمایل رو تدیل لکستان صورت اشاره درلو ده دی ترکیه با مطرح سیاست پالون کو که یاو سیاست مدار چه در رادیکال و اسلامیست مشر ده اگه اردوغان ده ده طالبان تا جالب خبر ده. بل خبر ده چه اردوغان هم یو حنفی مذهب مشر ده، او طالبان هم په اسلام کې پر حنفیت باندې ډېر متکی خلک دي. درېم د تیرو دو کالو تجربه وښوده چې ترکیه علاقمند نه ده چې طالبان سره کار وکړي. دا هم طالبان ته باید دلچسپ وي. او همداشان بله عمده خبره دا ده چې ترکیه او قطر ډېر ستراتیژیک او نږدې اړیکې لري، چې قطر بیا له طالبانو سره ډېر نږدې روابط لري او خپل په اصطلاح نقطه د اتصال د دنیا سره دا ټول ټکي د کارندوی کوي چې طالبان ته هم دلچسپه او ترکانو ته هم دلچسپه ده. او د ترکانو علاقمندي له ډېره پخوا زمانو نه، حتی د احمد شاه بابا له دوران نه سابقه لري، له افغانستان سره علاقمندي لري، دلته خپل نفوذ ولري. د دغو ټکو پام کې درلودلو سره ترکان هم علاقمندي او مقابل کې طالبان هم همدې مجبوریت لحاظ هم د مشترک وجوهات لحاظ علاقمند دي چې دغه روابط وپالي او پراتونی
کلاین شافر. که راشه د افغانستان او د ترکیه ډیپلوماټیکو اړیکو ته چې 1921 کال دغه اړیکې ټینګې شوې دي، هغه وخت امان الله خان په افغانستان کې واک درلوده او دغه راز د ترکیه واکمن هم د هغه وخت مشر مصطفی کمال اتاتورک چې دوه کاله وروسته بیا د ولسمشر په توګه غوره شو. دغه اړیکو ته په پام ترکیه د افغانستان په مختلفو برخو سیاسي اقتصادي او نورو برخو کې رول لري، تاسو څه ډول ارزوئ؟
اول خو به لکه بل اشاره وکړم، ما مخکې مرز وکړ چې د افغانستان او د ترکیې روابط د احمدشاه بابا دورې نه په لسمه پېړۍ ته اوړي. تاریخ ثابتوي چې دوراني احمدشاه یو ځانګړی پیغام او غوښتنه د ترکیې د هماغه زمان د عثماني خلافت مشران درلوده، خو په معاصر زمانې کې لکه ستاسو ته اشاره وکړه یوه پېړۍ کېږي چې دا روابط په معاصر زمان کې یو مختلف پړاوونه درلودلي دي. په بعض مرحلو کې دا ډېر نږدې و، بعض مرحلو کې ډېر نارمل و، خصوصا د سړې د جګړې په دوران کې هغه وخت کې چې منطقوي نظامي سازمانونه لکه سیتو سینتو په سیمه کې جوړ شو، پاکستان ګډټول درلوده، کابل ډېر نږدې اړیکې نه درلودې. د افغانستان په تېرو شلو کلو په قضایاو کې ترکیې رول وبولی ده اما دلته ځان ته ځانګړي رقیبان هم لري. مثلا په دې ډول ایران زیات دلچسپي نه لري ترکیه د نفوذ ولري په دې سیمه کې. له بلې خوا ترکان په اوسني حالات کې په اقتصادي لحاظ دومره غښتلي نه دي، خصوصا د اوکراین جګړې نه وروسته.
بله،
یعنی ډېر ستراتیژیک اقتصادي کومکونه نشي کولی، اما په هر ډول سرمایه ګذاري کولی شي.
بله، مننه کور ودان د سیاسي او حقوقي چارو په نصر الله ستانکزی چې په دې خبرونه کې مو سره لدی چې روغتیایي وضعیت مو داسې ښکاري چې هم ښه نه دی، را سره برخه واخیستله. کور ودان بلې قدر مون اوریدونکو، زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د خپل خبریال حسیب الله تلاش سره مو اړیکه ټینګه شوې ده. تلاش صاحب، دغه موضوع چې تاسو پرې راپور چمتو کړی دی، موږ د سیاسي چارو د سیاسي او حقوقي چارو له پوه سره وڅېړل، هغه لنډ جزئیات اوریدونکو ته ووایي چې مولا د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن آخون اردوغان ته د مبارکۍ په پیغام کې څه ویلي دي، او یو شمېر سیاسي چارو شنونکو او عامو افغانانو څه عکس العمل څرګند کړی دی. ګمانم چې دغه خبرونه چې اوس تاسو اورئ د فیسبوک لاره هم په ژوندۍ بڼه خبريږي، موږ یو څه ستونزې لرو، خو د ټلیفون لاره حسیب الله تلاش را سره وصل دی. تلاش مهرباني.
سلامونه. د طالبانو حکومت له خوا د ترکیې د جمهوری ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته د مبارکۍ پیغام له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته په خپله ټویټر پاڼه د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند له قوله د مبارکۍ ترڅنګ ولیکل هیله لري چې ترکیې هیواد ته چې په سیمه او نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري لا قوت، ثبات او د دین خدمت ور په برخه کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د پیغام د ملا محمد حسن اخوند له قوله خبروي او هغه ته د رئیس الوزرا خطاب کوي چې مولوي عبدالکبیر د هغه د کفیل په توګه دنده مخته وړي او د اصولو پر بنسټ ملا محمد حسن اخوند اوس کوم رسمي مقام نه لري. د دې ور هاخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همدی پیغام ته په خبرګون کې د ټویټر یو شمیر کاروونکو بیلابیل نظرونه مطرح کړي دي. د بلګې په توګه د ټویټر یو کاروونکی نصرت الله وفا له طالبانو پوښتلی چې ستاسو انتخابات کله دي. د خاموش په نوم د ټویټر بل کاروونکی بیا لیکلی په انتخاباتو کې بریالي کاندید ته مبارکۍ ورکوي او خپل بیا انتخابات نه مني. ډیر نور هم ورته نظرونه شریک کړي او تر خوې داسې محل چې مولا محمد حسن اخوند اوس رسمي مقام نه لري او مولوي عبدالکبیر یې د کفیل په توګه پر ځای ټاکل شوی، د مولا حسن اخوند له قوله د دې پیغام خپراوي له تمسخر ډک عمل بللې دی. هاخوا د سیاسي مسایلو یو شمېر شنن کې چې تازه تاسو هم د خاغلی ستانګزي سره مرکه کړي، وای طالبان خپل په دیموکراتیکو پروسو او په ځنګړي ډول انتخاباتو باور نه لري، خو په نورو هیوادونو کې له تر سره کېدو هرکلی کوي. په خوانی ډیپلوماټانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دینو ویلي دي چې په داسې حال کې چې ترکیه د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژني، دا ډول پیغام خپرول یو بې مفهومه عمل دی چې طالبانو تر سره کړی دی. د طالبانو حکومت مو د دې خبرګونونو په اړه نظر پخت ځواب یې رانه کړ، خو مخکې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال د دې پروسې لپاره شرایطو ته چمتو نه دي. طالبانو وخت له بیا ځلې رسیدو وروسته په ټول افغانستان کې په سیاسي فعالیتونو هم بندیز لګولی او تر خوې په خپل اوسنی حکومت کې د نورو لورو د ګډون لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. طالبان خپل اوسنی حکومت هم سرپرست معرفي کوي، خو د یو مشروع نظام د جوړېدو لپاره یې د تګلارې څرګرک نه لګیږي.
حسیب الله تلاش له تاسو نه مننه. له یوې د ازادي رادیو له یوې خبرتیا وروسته بیا هم د ترکیې د ولسمشري انتخاباتو موضوع ته دوام ورکوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په انتخاباتو کې تر بیا بریالیتوب یو ورځ وروسته نن ماښام د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره ټلیفوني خبرې کوي. که څه هم دغه ټلیفوني خبرو اجنډا لا نه ده مشخصه شوې، خو بایدن تیر ماښام اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړي او ویلي دي چې په نړیوالو ننګونو به په ګډه کار کوي. هم مهاله په ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې ترکانو د اردوغان د بریا په ویاړ له شور او زوږه ډک جشنونه جوړ کړی دی. نور بل اسدالله لودین او ورو لودین صاحب مهرباني.
او مننه نوري صاحب، د نړۍ بیلابیلو مشرانو له هغې ډلې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا بریا مبارکي ورکړې ده، او له اردوغان سره یې د ګډې همکارۍ ژمنې تازه کړې دي. په ورته وخت کې د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند ابراهیم کالین ویلي چې نن ماښام به جو بایدن او اردوغان ټلیفوني خبرې هم سره وکړي، که څه هم د ټلیفوني خبرو اجنډا یې لا مشخصه نه ده، خو بایدن پر خپله ټویټر پاڼه اردوغان ته د مبارکۍ پیغام ترڅنګ ویلي چې له اردوغان سره په ګډه به د نړۍ په یو شمېر ګډو ننګونو باندې کار کوي او ګډو ستونزو ته به د حل لارې چارې برابروي، که څه هم د دغو ستونزو او ننګونو یادونه هم نه ده کړې. د دې ترڅنګ د ولادیمیر پوتین په پیغام کې هم راغلی دي چې دای د اردوغان بریا د هغه د صادقانه هلو ځلو او کوششونو پایله بولي. د دې ترڅنګ تېر ماخوستن کله چې د ټاکنو کمیسون د 9% رایو لشمیرلو وروسته، یا د نږدې 0% رایو لشمیرلو وروسته د اردوغان بریا اعلان کړه، په انقره کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مخته لسګونه زره کسان راټول شول د اردوغان بریا یې ولمانځله. هغو مراسمو ته خپله رجب طیب اردوغان هم وینا وکړه او د ترکیې خلکو نه مننه وکړه چې په انتخاباتو کې یې ګډون وکړ. د دې ترڅنګ د ترکیې بیلابیل نور ښارونه، استانبول او نور ښارونه، حتی اروپایي ښارونه هم له پرون راهیسې د ترکانو لخوا د جشنونو شاهدان وو، او ترکان په دغو ټاکنو کې د اردوغان د بریا جشن لمانځي. په جرمني کې له شوره او زواګه ډک جشنونه جوړ شوي وو. هلته ترکان لیدل کېدل چې سړکونو ته راوتلي دي، په موټرو باندې د ترکیې بیرغونه وهلي دي او د اردوغان د بریا جشن لمانځي. دغه جشنونه داسې مهال لمانځل کېږي چې د ټاکنو یو مهم سیال کمال کلیچدار اوغلو چې له اردوغان سره یې ډیر نږدې رقابت یا سیالي وکړله، هغه بیا ویلي چې د ټاکنو بهیر چې وو عادلانه نه وو، او د کلیچدار طرفداران ویلي چې د ټاکنو له پایلو وروسته دوی ناهیلي شوي دي.
بله اسدالله لودین، له تاسو نه مننه. د یادونې وړ بولو چې د ترکیې د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو نتیجه چې اعلان شوې ده لومړنۍ نتیجه ده، او تر اوسه رسمي نتیجه نه ده اعلان شوې.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو چارواکو پر خزو یو لړ نوي محدودیتونه لګولي دي چې بیلابیل عکس العمل نه راپارولي دي. په دې ارتباط به نور په دې رپورټ کې واورو.
لباس پنجابی از این نبات هر خواهر اگر همین لباس استفاده میکنه اونها مجرم هستند.
در غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت یو چارواکي ته په منسوبه ویډیو کې دغه کس خبرداري ورکړی چې که ښځې اسلامي حجاب مراعت نکړي، دوی او د کورنۍ نارینه غړي به مجرم وګڼل شي. ظاهرا دغه ویډیو د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي ثبت کړې او پر ټولنیزو شبکو خپره شوې ده. د جاغوري دغه اوسیدونکي د دې ویډیو د ثبتولو پر مهال وایي چې دا دریم ځل دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی منکاری داره دوی ته خبرداري ورکوي، خو دا ځلې خبري جدي دي. د دغه ویډیو پر بنسټ چې د یک شنبه په ورځ ثبت شوی، دغه سیمه ایز طالب چارواکي د لسګونو کسانو په یو غونډه کې خبري کوي.
ترکی جامې، تنګ تروش جامې، پنجابي جامې، لند جامې، دوه لمن لرونکي جامې، لنن څخه ورسته کې هر خور واغستلې مجرمه ده. په حقیقت کې غرور او پلار مجرم دی. هغوی باید ونیول شي او سزا ورکول شي ترڅو خپل مسؤلیت ادا کړي.
دا سړی چې ادا کېږي د طالبانو د حکومت یو چارواکی دی. په دې ویډیو کې خلکو ته ګواښونه کوي چې که د جامو بڼه بدله نه کړي مجرمین دي او مجازات بشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، د غم مرستیال بلال کریمي، او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایت عاقف مهاجر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړ د ښځو د جامو د اغوستلو په اړه د طالبانو د حکومت د یو غړي څرګندونې له ټولنې څخه د ښځو د ایستلو او د دوی د فردي آزادۍ سلبول بولي. د دوی له ډلې مژګان فرجي آزادي راډیو ته وویل:
واقعیت عملي است که طالب تغییر نکرده.
واقعیت دا دی چې طالب نه دی بدل شوی. طالب هماغه طالب دی چې شل کاله مخکې ښځې له ټولنې څخه حذفولې. موخه او هیلې د ښځو انزوا کول دي او دوی دې موخې ته د رسیدلو لپاره کار کوي.
د تیر کال په لومړیو کې د طالبانو مشر یو فرمان صادر کړ او د ښځو لپاره حجاب لازمي کړ. له دې حکم وروسته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد انفی ویل که کومه ښځه حجاب نه مراتبي کور دې معلوم شي، د کور مشر ته دې سپارښتنه وشي. خو بیا هم که د حجاب مسله په پام کې ونه نیول شوه، د دوهم ځل لپاره دې د مېرمنې سرپرست احضار شي، د درېیم ځل لپاره دې درې ورځې بندي شي، او د څلورم ځل لپاره که دا کار تکرار شو محکمې ته دې ور وپېژندل شي تر څو رسمن سزا ورکول شي. همدارنګه حجاب له اجباري کېدو وروسته په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د حجاب د اعلاناتو د پوسټرونو په لګولو سره بې حجابه ښځې له حیواناتو سره تشبیه کړي. د طالبانو په دغو تبلیغاتي پوسټرونو کې لنډې او نازکې جامې اغوستل هم بې حجابي ګڼل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس مولوي عبدالحی عمری ته منسوب غږیز پیغام کې د کندهار د یو شمېر ولسوالیو امنیتي چارواکو ته امر شوی چې ښځو ته د واده په فلونو کې د نڅا، موسیقۍ او سندرو ویلو اجازه ورنکړي. په دې پیغام کې د سرغړونکو میرمنو او د دوی د میړونو د بندي کېدو ټینګار هم شوی دی. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییزې ادارې په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې پر ښځو ډېر محدودیتونه ولګول شول. د نجونو پر وړاندې له شپږم ټولګي څخه د پورته د زده کړې بندېدل، له پوهنتونونو څخه د دوی راګرځول، په ډېری دولتي ادارو او ټولو نادولتي کورنیو او نړۍ ولم وسو کې لکار څخه د دوی منع کول، حجاب لازمی کول او د سفر بندیز هغه محدودیتونه دي چې پر افغان میرمنو لګیدلې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري او د سپورت له ډګره به مو د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل ورستیو مهمو پیکو خبر کړي، او په همدې سره د مخامنه خبری مجله هم پای ته رسیږي.
سلامونه مې ومنه. د نن مهم ورزشي خبرونه تاکل شوی چې د هندستان غوره لیګ آی پی ایل سیالیو پایلو به نن ترسره شي. که څه هم د پلان مطابق د می میاشتې 28 نیټه د پیلوبې لپاره ځانګړې شوې وه، خو د هندوستان د احمد آباد ښار په لوبغالي کې د شدید ورښت له امله دغه سیالي وځنډېده. د آی پی ایل سیالیو د اصولو پر بنسټ کله چې هم د طبیعي پیښو له امله پیلوبه ځنډېږي نو هغه ته به یوه اضافي ورځ هم ورکول کیږي. په پلان کې د چې ګجرات ټایټنز د چنای سپر کینګز لوبډلې پر وړاندې په پایلوبه کې سره نن د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې مخشي. د ګجرات د احتمالي لوبلړ خبرېدو کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد هم په 19 کسیزه لوبډله کې اخیستل شوي دي. د ویلو ده چې د هندي رسنیو ویلي دي چې د پایلوبې د نندارې لپاره 13 ورځ تر 100 پورې کسان لوبغالي ته ورغلي وو، او اټکل کېږي چې دغه کسان نن بیا یو وار د دې پایلوبې لیدلو لپاره ورشي. د کرکټ سیالیو د لیدلو لپاره دا په ډېر غټ تعداد سره خلک دي چې د لوبې لیدلو ته ورځي. اخوا د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت فدراسیون خبر ورکړی دی چې یو بل بهر میشتي افغان لوبغاړي هم په یادو سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلی دی. یاد فدراسیون وایي چې دغه لوبغاړی ازبرای احمدي نومیږي، په سویډن کې میشت دی او د پولینډ هیواد په د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټه. د دې فدراسیون د خبر پر اساس چې د پولند هیواد په روانه سیالیو کې یو بل افغان لوبغاړي شریف علی خان هم د سرو زرو مډال ګټلی و.